لاس بجی سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې سوي. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. ولسمشر غنی وایي چې افغان شزې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر ټولو زیاتې ناخوندي وي. دا هم وري چې په ننګرهار کې د جاپاني الاصل افغان بشرپاله ډاکټر ناکامورا د قتل یو کال پروسو خو تر اوسه د هغه د برید پلانونکي نه دي نیول سوي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت لخوا د نوي کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد پارلمان کې تصویب سوې په هغه صورت کې نه عملي کیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته د تک په لاره کې د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. خلیلزاد پرون ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوحې ته روان دی او هلته به وګوري چې د افغانستان د دولت او طالبانو له پلاوو سره د اصولو او کړنلارې په برخه کې د هغوی د وروستي پرمختګ پر اساس څنګه مرسته کولی سي څو د یوې سیاسي طرحې او تلپاتې او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وسی. روانه اونۍ په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو له نږدې دوه میاشتو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلارې او د هغې پر مقدمې موافقه وکړه. د دوی ترمنځ دا موافقه د ګڼو هیوادونو له هرکلي سره مخامخ سوه او د سولې لوري ته یو مهم ګام وګڼل سو. د بغلان پولیس وایي په اندراب ولسوالۍ کې څلور وسلول طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت نن جمعه رسنوی ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي دا نشته پرون مازیګر وسوه.
غوښتلی په پل حصار ساحه کې فعالیت وکړي چې د ملي امنیت له پولیسو سره په وسله واله نښته واوښتل چې په نتیجه کې د طالبانو څلور کسان ووژل شول او درې ټپیان شول چې دوه مړي د جګړې په میدان کې پاتې وو.
احمد جاوید بشارت وایي پولیسو ته یو راکټ انداز، یو کلاشینکوف او نور مهمات هم په لاس ورغلي دي. د وسلولو طالبانو لخوا د دې پیښې په تړاو کومه تبصره نه ده سوې. د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر ماښام په یوه موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه درې تنه وژل سوي او نونس نور ژوبل دي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ویل چې دغه برید د ګردیز خوست لاین په ساحه کې وسو. د پیښې د نورو جزئیاتو په اړه وویل
د خوست لاین په ساحه کې موټر بم چاودنه ترسره کړې چې متاسف نه پدې چاودنه کې نونس ملکی وګړي زخمیان شوي او متاسف نه درې د ملي امنیت سرتیري شهیدان شوي دي.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو د دې برید مسولیت نه دی منلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب سوې په هغه صورت کې نه تطبیقیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې سي. د ایران پارلمان یو لایحه تصویب کړې چې پر اساس یې د دغه هیواد د اټومي پروګرام د چټکتیا غوښتنه سوې ده. ظریف پرون د ویډیو له لارې د ایټالیا یو ډیپلوماتیک کنفرانس ته وویل دا لایحه به تطبیق کړي ځکه دا د ایران قانون دی، بیرته اخیستل کېدای نه سي. د پاین حل کې وویل وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اړخیز ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو د 2015 لدې کال له اټومي موافقې ووته او بندیزونه یې بیرته ولګول، دا د ایران حق دی چې د موافقې شرطونه په بشپړ ډول عملي نه کړي. د امریکا نوي منتخب ولسمشر جو بایډن ویلي که ایران لومړی په کلکه د اټومي موافقې شرطونه عملي کړي امریکا به موافقې ته بیرته ور وګرځي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. تب د اصل کې د چیدیران او عراق له ملیشه ډلو سره په ورستیو کې کړکې زیات سوی. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیولر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د سفارت د کارکونکو د موقتی کمیدو خبره تایید کړه. دا معلومونه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي د څو سوه ډیپلوماتانو له ډلې څو تنه ایستل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایډن به له امریکایانو غوښتنه وکړي چې د ده د واکمنۍ په لومړیو سلو ورځو کې ماسکونه وکاروي. په اصل کې چې کورونا وبا په دغه هیواد کې سخته په خپرېدو ده، د بایډن اداره په جنوري میاشت کې د قدرت ترلاسه کولو هڅه کوي. جو بایډن پرون پنجشنبه د لومړي وار لپاره له خپلې مرستیالې کاملا هاري سره په ګډه مرکه کې سی این این تلویزیوني شبکې ته وویل د لوړې د مراسمو په لومړۍ ورځ به له ولس نه د سلو ورځو لپاره د مسکونو کارولو غوښتنه وکړم. جو بایډن د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په وار وار له خلکو د ماسک کارونې غوښتنه کړې وه. منتخب ولسمشر زیاته کړه تر کومه چې اجرایه صلاحیت لري د مسکونو کارونې فرمان به صدر کړي چې د فدرال ادارې په املاکو د الوتکو او بسونو په ګډون د ایالتونو ترمنځ په ترانسپورټ کې به د مسکونو کارول جبري سي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. لس بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دی. په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د دسمبر څلورمه د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. خو تر هغه مخکې ځینې سیاسي مسایل څېړو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ښځې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر ټولو زیاتې ناخوندي وې. شغلي غنی دا خبره تېر ماښام یوه آنلاین کانفرنس ته کړې ده. عصمت څاروان تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایرس خپرېدا د تمو خلاف د برابرۍ سبب نشوه. په پرمختللو او پرمختیایي هیوادونو کې نابرابرۍ او تشې لا زیاتې کړې. ښاغلی غنی چې تېر ماښام یې له کابل څخه په آنلاین ډول د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وینا کوله وویل له کورونا سره د مبارزې په کنټرول کې د افغانستان چلند بریالی و. خود خلکو او پتیر بیا افغان شزو ته د زنګړو مالی مرستو د پروګرامونو د نشټوالي یادونه وکړه. وی ویل
وی ناو نو دات وومن هاف سفرډ د موست.
اوس موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو له کبله ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې او تر ټولو ډېرې ځان ناامنه احساس کړې. اوس باید د کورنیو تاوتریخوالو په وړاندې جدي ګامونه واخلو او په هیواد کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د غوښتنې په اړه بیا ډاډ ترلاسه کړو.
For the Secretary General, call for peace at home.
ولس بشر وویل افغانستان په اوس وخت کې په شه حالت کې دی چې د غذایی مسؤلیت او بشري امنیت په برخه کې ډاډ ولري. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې 8,000 افغانان په کورونا وایرس اخته شوي چې د هغو له منځه 1,001 تنه مړه شوي دي. خو ګومان کیږي چې په دې وایرس د اخته شویو کسانو او د غراس ورڅخه د مړو شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر دی. افغانستان په فبروري میاشت کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت کړه او وروسته په جون کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر ناببره ډیر زیات شو. اوس افغان چارواکي وایي چې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر ډیر کم شوی. خو ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان د کورونا وایرس د خپرېدو د دوهمې څپې په درشل کې دی. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې ژمی را روان دی او د افغانستان امکانات خورا محدود دي. له بلې خوا خلک د کورونا د مخنیوي لپاره پر سپارښتنو غوږ نه ګیروي.
په ننګرهار کې د جاپاني اصله افغان بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا د قتل یو کال پراسو پر هغه د برید کوونکو عاملان لا هم نه دي نیول سوي او د بیارغونې نیمګړي پروژه غسې نیمګړي پاتې دي. سحر ګل امیرزای راپور لري.
کله چې تیر کال د ډسمبر په 14مه نیټه ناڅرګندو وسلوالو په جلال آباد کې جاپاني ډاکټر ناکامورا وواژه نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ برګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد باله کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ناکامورا لمرګ وروسته اونۍ و او میاشتو کې هم د هغه په یاد غونډې وشوې. مډالونه یې پنوم شول، فلمونه پرې جوړ شول او پر ژوندۍ کتابونه ولیکل شول. خو هغه څه چې نیمګړی پاتې شول هغه د ناکامورا پیل کړي د بیا رغونې پروژې وې چې تر اوسه هم نابشپړې پاتې دي. د ننګرهار اوسیدونکي پر حکومت نیوکه کوي چې د ژمنو سربیره یې په تیر یو کال کې د ناکامورا د قاتلانو د موندلو لپاره کوم کوټله اقدام نه دی کړی. د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی شیرزمان د ناکامورا وژونکو د نیولو ورمنجن دی.
هیچا دومره خدمت په افغانستان کې چا نه دی کړی لکه ناکامورا چې کړی. دشتې رغونې ټول شتکړه خلکو لای د کار زمینه برابره کړله، پارکونه جوړ کړل، جمعیتونه جوړ کړل، مدرسې خلکو له جوړ کړې. او دغه قاتلین ولې حکومت سترګې پې خړې نیولې دي او دغه د ناکامورا قاتلین ولې نه نیسي؟ د ولسمشر اشرف غنی نه زما غوښتنه دا ده چې باید دغه قاتلین زر تر زره باید ونیول شي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی عصمت الله بیا وایي کال وشو خو نه د ناکام مرا وژن کې پټاګه شول او نه د هغو نیمګړو پاتې پروژو پانه چا واړوله.
یو خدا چې چا وشت چیرته خلک لاړل څنګه شول هغه هم داسې مجهوله خبره پاتې شوله، او کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې، هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه مزدور کارانو غریب کارانو هغه هم بیکاره شول، نه یې څوک پوښتنه کوي، هر څه دا ټول مجهول پاتې دي.
تیج سو ناکامورو ته د هغه د بیا رغونو کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و. ناکامور نږدې شل کاله په ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې د روغتیا، اوبو لګولو، باغداري او نورو برخو کې لسګونه پروژې عملي کړې دي. ډاکټر ناکامور د 1998 لمریز کال د لیندۍ یا قوس په 1998 چې د میلادي کال د ډسمبر 14 سره برابر و په جلال آباد ښار کې په ډزو ټپي او وروسته یې د سختو ټپونو لامله په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي مرګ په افغانستان او جاپان سربیره په نړۍ کې هم پراخ عکس العملونه راوپارول. له جلال آباد نیولې تر کابل، توکیو او نیویارک پورې په یاد خلکو شمې بلې کړې او د دد درناوي غونډې جوړې کړې. کله چې د افغانستان په ملي بیرغ کې پوښلې د ناکامورا تابوت له کابل څخه توکیو ته لیږدېده، نو افغان ولسمشر هم وګه ورکړه او هغه مهال په خپلو څرګندونو کې شمنه وکړه چې د ناکامورا قاتلین به پیدا کوي او د قانون منګولو ته به سپاري. افغان حکومت همدارنګه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو شمنه هم کړې وه، خو دا دواړه شمنې تر اوسه نه دي عملي شوي. د ننګرهار والی ضیا الحق مرخیل وایي د ننګرهار ولایتي ادارې له پی ایم ایس موسسې سره په ګډه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د تکمیل لپاره د بودیجې په موندلو بوخت ده څو بشپړې کړي.
عاملینو پسې جدي پلټنه کوو، امیدوارې سو چې پیدا یې کو د قانون منګولو ته وسپارو او هغه پروژې چې د ناکامورا نه پاتې وي پی ایم ایس جمع د افغانستان حکومت د هغې تکمیل باندې کار کوي، د هغې ته بودیجې پیدا کولو باندې کار کوي، نو ان شاء الله هغه ستر ارمان ته چې ناکامورا کار کول د هغه ارمان پوره کېدو لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي.
تیز سو ناکامورا په پښتو ژبه رواني خبرې کولې. په 73 کلنۍ کې ووژل شو او جسد یې اونۍ وروسته جاپان ته ولېږدول شو. د جاپان دولت هغه ته د مرګ وروسته د د بشري فعالیتونو په پار لوړ دولتي نښان ورکړ، او هندوستان هم د 13 جنوري په میاشت کې د پدماشری په نوم د هند لوړ ملکی دولتي مډال د ناکامورا په نوم کړ. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، ننګرهار.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. نن د بانکونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یوازې 15% وګړي له بانکي سیستم څخه ګټه اخلي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
شاوخوا ولس کال وړاندې کله چې د افغانستان په اساسي قانون کې آزاد بازار ومنل سو، په دغه هیواد کې اوسنۍ عصري بانکي سیستم رامنځته او په فعالیت یې پیل وکړ. تر ډیره تمه دا و چې بانکي سیستم به د افغانستان اقتصادي وده چټکه او ستر بدلونونه به رامنځته کړي، خو د بیلابیلو لاملونو تر څنګ روانې جګړې لکه د نورو برخو په څیر بانکداري هم اغیزمنه کړې ده. تر 2010 میلادي کاله په افغانستان کې بانکي سیستم پراخ سو او د سیمې په کچه افغانستان چټکه اقتصادي وده خپل کړه، چې په همدې کلونو کې د دغه هیواد اقتصادي وده ان تر 10% لوړه سوه. که څه هم د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه بانکونو ته د وګړو د لاسرسي په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال وایي چې اوس مهال تر 15% افغانان بانکداری ته لاسرسی لري.
ویل شم چې د 12-15% نفوس چې بانکي حساب ته یا بانکي نظام ته لاسرسی لري تر نن پورې مماغه 12-15% پورې دي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې 14 دولتي او خصوصي بانکونه فعالیت لري چې تر ډیره د پیسو د لیک درا لیک او همدا شان د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې چارې سمبالوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بانکونه له نورو خدماتو سربیره باید خلکو ته د کاروبار لپاره واړه او لوی پورونه ورکړي، خو خنافسل هډوال وایي چې دمګړی پټول افغانستان کې فعال بانکونه یوازې 10% واړه پورونه ورکوي، خو د بانکونو له لوري د پورونو د ورکړې کچه په 2010 میلادي کال کې هغه وخت چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره نه و مخ شوی 70% ته رسیده. د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه په دې اړه معلومات نه ورکوي. په 2010 میلادي کال کې هغه وخت کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو چې ونډوالو یې د بانک له پانګې پیسې وویستلې. د اقتصادي او بانکي چارو یو شمیر کارپوهان وای کله چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره مخ شو نو په ټول افغانستان کې په بانکي سیستم د خلکو باور ته لوی زیان ورسید. دوی وای د افغانستان د بانک چارواکو په بانک د نه کنټرول له کابل بانک سره احساساتي چلند د نړیوالو له لوري په افغان حکومت د سیاسي فشار د زیاتوالي له امله کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو. د دغو کارپوهانو له ډلې وحید الله غازی خیل وای په افغانستان کې چې کوم بانکونه فعالیت لري لومړی معیاري نه دي او بل په هر ځای کې څانګې نه لري.
چې په نورو دنیا کې بانکونو کې دي هغه په افغانستان کې نه دي. فرضاً په هر ځای کې څانګه نه لري، ماستر کارډ یې نه چلیږي یا ډېر کم دی یا په ډېر مشکل سره دغه کېږي، یا که تاسې اکاونټ خلاصوئ په ډېر مشکلات یې درته خلاصوي. نو دغه لاملونه دي چې د خلکو اوس هم زه باور نه لرم چې 15% خلک دي دغه ته لاسرسی ولري. ډېر کمه فیصد دي خلک په بانکونو کې پیسې لري، ځکه چې باور پرې نه کوي خلک.
دای وای بانکداران په خلکو او خلک په بانکدارانو باور نه لري، نه هم بانکونه د ډیرو پورونو ورکړې ته زړه ښه کوي او نه هم خلک په اسانۍ پورونه اخلي. تر ډیره په افغانستان کې د بانکدارۍ مسؤلیتونه صرافان مخې ته وړي. صرافان وای د بانکونو پر ځای خلک په صرافانو زیات باور لري. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د رهبری شورا غړی امین جان خوستای وای 90% صرافان پولی خدمتونه وړاندې کوي.
صرافان دومره د صرافای لري په ټول افغانستان کې چې ګوډ ګوډ تا او په یو سات په نیم سات کې په تلیفون د لارې به تاسو پیسې خدمات ارزه کولای شي. نو نسبتا بانکونو ته صاحب 90% صرافای او کړوړه موافقتي او ولس اعتماد لري او ولس کار ورسره کوي او بانکونو سره نه ولس کار کوي نه اعتماد پاتې ده.
د ډیسمبر 4 د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. هر کال دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره نمانځل کیږي چې د بانکي ستونزو هواري ته د مسؤلینو او چارواکو پام ډیر سي. د اقتصادي او بانکي چارو کارپوهان وای د دې لپاره چې په افغانستان کې د بانکداري سیستم ښه وغوړېږي په بانکي سیستم د خلکو باور یو ځل بیا تازه سي، نو لازمه ده چې له بانکي سیستم سره سیاسي چلند ونسي او د افغانستان بانک چې په نورو بانکونو د نظارت چارې په غاړه لري پاک او مسلکي کسان پکې په دندو وګمارل سي. دوی ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې ځانګړي بانکداري وده وکړي، په ځانګړي ډول په کرنیزو او تولیدي برخو کې ځانګړي بانکونه رامنځته سي او اوسني بانکونه نورو برخو ته خپلې څانګې وغځوي.
او پتلو تلو کې په اوکراین کې او ځوان د ونو له پاڼو کاغذ جوړوي. نور له ملالۍ بشیرنه.
19 کلن والنتین فریخیک د شوونځي له وختو د ونو له پاڼو د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. دی د اوکراین په یوه کلي کې اوسي. د ونو له لویدلو پاڼو د کاغذ جوړولو پروژه یې 3 کاله مخکې پیل کړې وه. دی د ونو له لویدلو پاڼو څخه کاغذي کڅوړې او پوښونه جوړوي. له دې سره دی غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه سي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي، ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2013 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څیړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکي د ژتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی. دی وایي
زموږ فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شاملې دي. موږ واښه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واښه اضافه کړل. د کافی پادشونی مو د کافی د پیلو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په 13 اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2006 کال کې فوربز مجلې د اوکراین اوسیدونکو فریخکا د هغو 130 بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر 130 کلونو کم دی.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د خبرونې ځانګړی راپور د اشاري ژبې ته ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
اکثر وخت پوښتنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شاملېږي او یا هم کلتور یا فرهنگ څه دی. که چیرې د کلتور یا فرهنگ په پیژندنه لیکو نو کتابونه خبرې پرې لیکل کېږي او که یې په وینا کې شرح کوو نو ورځې او میاشتې به ونیسي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عامو خلکو لخوا کیږي او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې یې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنیو ټولنو سره اړیکې نه لري. که چیرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره ښځو ونډه اخیستې او همدا لامل دی چې د زرګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لسګونو نارینه او ښځینه پکې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې جوړ کړی.
د تن دا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر څخه اوریدل کیږي چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالانی هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال راډیو ته وویل
په دې پروګرام کې موږ د پښتون بالخصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایشت وړاندې کړي. دلته هغه پوخانی میچنی چې به تاوبلی هغه شته دی. دلته خزینه راخلي دی، هغه شروار کوي عین شکل خوسی به پکې. په دې کې او پهلوانی کېږي، ملي اتان به ورکی، اوخم راوستې کېږي، درولې دي، نقاشیان او رسامیان او نندرتون جوړ دي. یعنی دا د دې خاطر چې هغه اصیل کلتور دود دستور نا خپل ځوان کول خبر کوبل دا چې د غریختینه دو دستور منغو شو ساتل.
میرمنو چې افغانی ګند کمیسونه پتنو هم ګډون کړو. د خپل سعادت پنوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خويندې چمبې وهل همدارنګ میچنه ده، تروي چې جوړې خلک اغه ده ګند افغانی زمونږ تاسو غلباز چې په خوا زمونږ بیبيانه اغوستل زمونږ دو د چتا سو خويندې فل حال دلته ګوره چور ټوله غند افغانی کالی اغوستي چې زمونږ او ډیر خوشاله ما چې خپل هم پکې دلته برخه واخسته نور خويندې هم چې ګوره ما واقع نم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه یې لیدنه کړې و مشال راډیو ته وویل
زمانم قسم خان دی، درودات ول سوالین راغلم. دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړې په سر کړی وي، خويندې مې ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلي وي، چمبي مې ولیدل، میچنی مې ولیدل، خیمه مې ولیدل. سخت خوشاله په دیوانی چې هغه ځوانانو پګړې په سر کړی هغه زمنګ د نیکونو تاریخي یو زلبی راجوندې کا.
په دې میله کې سټیج ډرامه د خوشی لوبه غیګ نیول جمناستیک او مشاعره هم وشو.
په دې ورسیو کې د هیواد د اکثر اقشارو په خوله د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی وو. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر شاعران راټول شوي او د امن په غږ یې یو ځانګړي مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یہ پاڑ راپور لری
قانون مل سی زو نظر سی نر دلان کی دندلیر سی بغیرات غیرت
مل دا امن جاغ پنم مشیرا دا چی تیر شپا پا ترین کوٹ شار کی تر سر سوا
زو تا هر چا خان سی پر غریب
دا شوی چا کم لس بجی دی په ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانۍ له سر څخه راځوړنده د برکی ګروپانو رڼا ته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه یې لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکي چوکیو کې ناست دي. د امن ژغ په نوم د دغې مشاعرې په لومړي سر کې د اروزګان ولایت والي محمد عمر شیرزاد خبرې وکړې او پر ځوانانو یې غږ وکړ چې تل په خپلو منځونو او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي سولې امن ترابول.
ورسته د رباب په دین نغمه سره شاعرانو په خپلو شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نور ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. د امن ژغ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زما نه لیونه کیږم نن د لاس یو ملانه د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین تو تیسو مبارک سو، مبارک سو، جنتی سو، جنتی سو. مونږ د کوم فرهنګ وګړي تر منظوم سره مړې غاړه غاړه کې تړلې دا پڅنګ غران لړلې. کسول راغله زب جوړ کړم یو جانان د ځان لپاره، زب هم د یو چا د غاړي هار سم، زب هم د یو داسې هواد زی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتڼونه، هغه راغلي ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډۍ کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمیر نورو شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانې پیوړان تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وې. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سوه چکچکه ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویل چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول دي او له ښکېلو خواوو څخه د اورباند غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. خاطر پردیس په کابل کې د اشاره ژبې یو خوانځي ته تللی او د دغه ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاره ژبې په یو خوانځي کې د یو لسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وی په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بېساري مینه لري.
شما آلی چی هستین؟ نوشنوا هستین. خواستان هست فامیل چی هست؟ میشه بگی؟
اینو میگن که البته
دا وای کورنۍ یوازینه زیاده چې زمونږ لپاره د زده کړې زمينه برابرولې شي. زه ډیره خوشاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمينه برابر کړې او مونږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پرې خودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل،
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواهید، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی
داده جواب داده چه مونگ پا دیر و حساس و شرایطو کیو در سول پا خبرو که در میز پر سر باید پر هاق و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی زی چه یو انجلیم در افغانستان لحکومت غخته نکوم چه مونگ باید پا دیر سول که زیانمنی نشو
باید متضرر به این نشم
یویش کلن بلال بیابل حق زوان ده چه نه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی بلال ده کابل پوهنتون د ښکل هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکي یا کڼو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري د بلال پلار خوشحال طیب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی یعنی د خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولی زما زړه ټوټه ټوټه کیږي خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته د هغوی سترګې نشته د هغوی پښې نشته دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشارې ژبې دي له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشارې ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کیږي د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدنې یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې یې 200 نجونې دي په کابل کې د کڼو د ښوونځیو او ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی حوصله غواړي خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو که په اول دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% یې په پرمختللو هیوادونو کې دي
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنونو ولې لولو یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه ده خو ابتدایي علمي بحثونه یې له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوي دي د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څیړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکه پوښتنم کوم چې اکثر وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې هغوی د ادبیاتو پوهنځیو ته ځي هغوی کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو د اړتیا په اړه راته وایي فنونو ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کې کار کوي
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه یوازې منګه دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو فنون چې دی منګه په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو خو هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي مثلا منګه په فنون کې ما کنایه منګه په ورځنی ژبه کې لرو بلابل برخه چې دی منګه دغه شان چې دی تشبیه د تشبیهات لرو خدا منګه چې وایم مثلا اړتیا څه ده د دې اړتیا دا چې دا ادبیات چې دی بلاغي علوم دي فصاحت او بلاغت پورې اړه لري
بالکل
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ایرای کوو دا غي وجه دا چې مثلا منګه خپل مفهوم خلقو ته ورسو د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلقو ته خیرای کو نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوې دي او به ته منګه تطبیقي اړخ په دغه په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو او د دغه په نظر کې نیولو سره چې دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا مونږ دغه شین چې دی چوکاټي کوو.
اوس استاد خبرې په تایید کې چې ته موږ فنون ونه لرو نو زموږ ژبه نیمګړې کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبه ته غښتلتیا ورکوي، قوي کوي او باید په عامه ژبه کې مکارول شي او کارول کیږي. موږ تاسو
سیقل مثلا د ژبه د سیقل مثلا د ژبه چې ده په دغه مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یوه خبره مفهومي ښه راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر واوسیږي. د بلاغي علومو مسله هم همدغه ده چې مثلا موږ په خپله وینا کې چې د تاثیر واچوو نو تر ټولو ستره اړتیا دغه ده.
دغه ادبي فنونو خو یوه مسله دا هم وي چې موږ د عام خلک هم کار وو که نه،
بالکل،
خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا ستاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو،
بالکل.
مثلا په عام ولس کې یو خزه وی چې دا فلانه داسې د لکه لخته
لخته
تشبیه وکړه کنه، خو په ډیره ساده ډول مونږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور چې دا باید ولوسل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته مونږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګرزیګو الته مثلا مونږ دا وایو چې دغه شی چې د تشبیه ډیره سیقل شوله یا غشوله دا ډیره مبتزله شو
د
ابتزال تر حد ورسید ډیرو خلکو وکاروله. نو بلاغي علوم مونږ ته دا هم یو قسم راتادایي کوي، یو دغه نظریه چې مونږ باید په دغه خپلو په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شی د دې خوند منځزي. هغه مونږ ته دغه علم مونږ ته دغه هغه راکوي چې باید مونږ ځینې نوي نوي شیان را پیدا کړو او د نوي شیانو په نظر کې نیول رامنځته کېدلو سره ژبه لا خوندوره کیږي.
نایب صاحب زما ملته یو خبره کوم، کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبي فنونو کار کیږي، د بینوا صاحب او د شمیر نورو مشرانو له وخته رانیولې تر اوسه پورې چې په همدې برخې کار کیږي، مګر هغه تیوري چې له هماغه وخته د بینوا صاحب له وخته وه او تر اوسه پورې یو شمیر مشرانو چې په لر پښتونخوا کې په کار شوی هماغه تیوري بیا هم تکرارېږي. ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمونږ ټولنه بدبختانه ما چې درک کړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاري کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوي شیان پسې ګرځي. هماغه مثال هماغه تعریف او هماغه سې د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوي شیر کې چې دي هم دغه نوي شیان شته خو دوی خواري نه کوي. په دې معنی چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شیر پاتې تالیفات شکل لري نوي شی پسې دوی نه شي ګرځېدلی او نه ګرځي. مونږه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي دا مونږ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په دغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا عروض دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ته راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الته رامنځته شوي دي مونږ د همغه د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته همغه مثالونه پیدا کړي دي. خو مونږ داسې کولای شو چې زمونږ په خپله ژبه کې نور نور شیان شته چې مونږ کولای شو هغې دپاره خپله نمونه کیږدو. هلته نشته دی، دلته مثلا نوس راغلی دی، نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د دې علم علما او د دغه کوم زمونږ شاعرانو نوي چوکاټونه نوي فرمونه نوي سیزونه رامنځته کړي د دې لپاره باید دوی نوي نوي نمونه پیدا کړي. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شیان نوي شیان چې رامنځته شوي دي لپاره نوي تیوري رامنځته کړو، نوي تعریفونه رامنځته کړو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شیر کې دا منځ شوی وي دغه چې د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم. نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو، خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم.
نه سب څه همدلته خبره کوم، د هر دور شاعري ځانګړې وي او ځینې بیا موږ تر پاتې شي چې موږ یې وسم لولو، مثلا رحمان بابا دی موږ یې وسم لولو یا دې طور ته نور شاعران دي. خو دغه په فنونی برخه کې په کار دا چې موږ تغییر رامنځته کړو او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ د بدلون په حال کې دی، په فکری لحاظ هم بدلیږي، ټولنه هم بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده. نو باید زموږ دا د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو د یوه شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې، هغه څه چې هغه پخوا شوي دي، هماغه د حمید بابا شاعري ده چې هماغه څو بیتونه چې مشخصو اشخاصو پکې صنعتونو دا شان پکې انتخاب کړي دي او پیدا کړي دي پکې، البته همدای راخصي دي زموږ په اوسم شخوند وو د بدلون لپاره څه لار پکار ده. زموږ اوسني شاعران هم یعنی د اوسني شاعري م اړتیا لري چې فنون پکې وټاکل شي، صنعتونه پکې انتخاب شي، او نوی نوی صنعتونه پکې شته، نوی نوی برخې دي پکې. د دې لپاره څه کول پکار دي؟
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسائل دي چې هغه جامع و معنی دي. جامع و معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې موږ هغه کې فرق نشو راوستل. مثلا 2+2 د حمید بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي. دغه د سنتونو مسله چې ده د په اوسنۍ شاعري کې چې ده هم شته ده، په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو. ولې موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو، د نوي فکر خلک یو، موږ باید نوي فکر را انتقال کوو. هغه چې هغه وخت کې رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شیان چې دي په تاریخي لحاظ باندې دغه سم مخکې راغلي دي. نو دغه پخوانیو یو متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ د پاره بنسټی خې، نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو، او دغه سم موږ ته خی چې مثلا تاریخ پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه سي چا کار کړی ده. مثلا د کاظم خان شیدا په خپلې و پښتو شعر حزب حال په هغه کې مسنوي ده. په هغه مسنوي کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ول شوی دغه خکر کتنه کوي دی. د مثلا چې پخوا چې شعر روس پینه تدبیکيږي او کچه ته مثلا چوکاټ ته جوا چول شي، هغه چوکاټ کې چې ده جګیږي او ټټیږي دغه مسله ده، د بهرونو مسله. نو دغه سي موږ د پاره چې دي پخوانه هم دغه سي د سیستماتیک د شعر راغله ده. نو سیستماتیک چې راغله موږ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلکو موږ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو، هغه سي شاین وینو چې هغه په پخوانی شعر کې نشته ده. ستا مخکینه خبره په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي.
موږ دغه د عروضی شاعری او د پښتو ژبې خپل شاعری چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیقو، او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی، دغه ته څه اړتیا ده چې موږ دي د عربي ژبې قواعد اخلو او یو شمېر شاعرانو دا تطبیق کړي دي، هغه رکنونه مفاعلون هغه دلته هم تطبیق کړو، کوم اړتیا لیدل کیږي؟
خو مسله دغه ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته ده، د عربي علم ده، انکار ته نشي کېدلی. په عربي کې تطبیق ډېر وړ ده، په پښتو کې د تطبیق وړنه ده. اړتیا خبره چې ده دغه ده که څوک یو مثلا ادبیاتو یو محصل یو ثبات یو ځای کې مخ کېږي، نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخه کې کار شوی ده، او باید یو محصل دغه ولو د دې علم نه باید باخبر اوسیږي. او دا چې د تطبیق وړ نه ده، نو په پښتو شعر کې فلحال مثلا د یو څو استادانو نه مواره که هغه په قرباني پوه شي، نور په عروض باندې هم دلته تقریبا څوک ډېر نه پوهیږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو استادان کولی شي چې مثلا دا تشریح کړي، تطبیق کړي. په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زه څوک ډېر نه وینم چې مثلا په عروض دې هم ډېر پوه شي. نو زمونږ د شعر هغه کم جوړښت چې دی هغه خدای دې وبخیر، شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی، پوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دي نورو زموږ نورو سازان چې پښتو شعر شاید سپیس خجی سیستم دی تطبیقیږي ورباندې او په هغې کې جوړ راځي. او نو فلحاظ خو په دغه کې چې دی زیاتې څېړنې ته اړتیا شته ده چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده هغه تکرارېږي. دغه باید څنګه څه خلکو ته ښه واضح شي.
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکه څخه زده کړې کړې، د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې دا د دې تورته پښتني زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار ډیره زیاته مننه. زه به له تاسې نه اول دا پوښتنه وکړم چې تاسې په داسې یوه ټولنه کې چې د ښځو په وړاندې ستونزې ډېرې دي، تاسې شاعري کوئ، او ولې تاسې شاعري کوئ؟ علت د شاعرۍ مو څه ده؟
شاعري سره خو له ماشومتوبه مې مینه وه، او د یو شاعرانه ماحول کې لویه شوې یم، نو دا مې یو ارمان و چې زه یو وخت یو شعر ولیکم. د هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوښ به مې زما ویل چې کاس یا دا شعر زما وه، یو یا ما هم یو وخت وکولی شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم.
آقلی فنا سیدی، ستاسې ټولګه چاپ شوې، او په دې ټولګې باندې یوه ډېره ښایسته شنونه هم ښکل شوې ده. البته تاسې دا راته ووایاست چې د دغې ټولګې نوم څه دی، او ولې مو دا نوم ورته غوره کړی دی؟
نوم د ټولګې نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دی.
د توبا تر سیوري لاندې؟
بله.
نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا ښکلې ده.
او دا تاسې بلې پوښتنه په ځواب کې باید ووایم چې دا نوم له ماشومتوب کې چې ما به کله ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل، د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و، یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دوه بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولوستل نو نیکه نه پوښتنه وکړه چې توبا څه ته وایي. یا زیاتره وخت به مو چې شعرونه لوستل نو نیکه نه به مو پوښتنه وکړه، بیا هغه راته ویل چې داسې توبا جنت کې یو ونه ده، او د دې پاره ټوله شرح راته ویلې. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده، زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده، او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډېر ښه. ستاسې ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغې ټولګې کې تاسې ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی، او غزل هم پکې شته دی، او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسې دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي، نو تاسې چیرته زده کړې کړي دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، ښوونځي ته نه یم تللی، خو په کور کې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي، او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېر ښه انداز موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسې په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست، او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده. نو تاسې څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسې چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستانې ولولي، او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم، او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي، او کله دوه درې میاستو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی؟ یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې چې کوم شعرونه لوستي دي، په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوې یم او هغه شعر ما لوستی، هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ سو. کنه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل، او ډېر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل، او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغسې شعر ولیکلی سم.
بله، تاسې د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسې فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګر ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښیږي. د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښیږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینهوال و، په کور کې کتابخانه لرله، هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې له خپلو خویندو ورونو سره. نو دا زما لپاره له خپل نیکه نه ډېرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسې د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست؟
د پښتو د کلاسیک، لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه، خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس العمل
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم، ځکه هغه شعر ما لیکلی و. نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتلل، خو ما لیکلو جرات به مې نه شو کړ. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې، او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي و هغه ډېر لوړ و، او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده، باید وې نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسې کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هېڅ سندرغان ته شعر نه ده ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار کې چاپ. دا لومړی ځل ده چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسې داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکوئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپله وغواړي ویل ولې دي، هغوی خوښ سي ولې نه، داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولې، که خپله هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس.
نو تاسې ممانعت نه کوئ، یعنې تاسې موافق یاست ورسره؟
بلې، هو چې د ویلو
ډېر. دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسې ته پیدا شوله؟ تاسې څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسې شاعري کولی شئ، تاسې یوه شاعره کیدلی شئ؟
دا د شعر سره ډېره مینه وه چې ما به کله شعر لوسته، نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای. نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم، هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې. نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړ، ما راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم. او ډېر مې ارمان مې و، دا مې ډېر ارمان و. همیشه به مې له نیکې سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم، شعر ولیکلی سم. نو هغه به ډېر ماته ډاډ راکوه، او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې. همیشه به یې راته ویل چې ته کولی سې، ته به یوه ښه شاعره سې. هغه د مثال به یې راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف، در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف، دولتی هست که یابی سر راه گاه. دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندي ساتله، او زه دې ته وهڅولم چې زه
د شعر دنیا ته یې راوستلې. ډېر ښه. آغلی سیدی، تا سره ستاسې ټولګه ده، نو غواړم چې له دغې ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست.
سمه ده، یو غزل به ووایم په دې هیله چې ستاسو د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
غزل ده: وی ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږدو راشه، ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږدو راشه، مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږدو راشه، سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا، سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا، یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږدو راشه.
بله په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته. الله تاسو نه ډیره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډیره مننه چې ماته مو د خپل خبرونو ته بلنه راکړه. ډیره زیاته مننه.
ترنو ماشومانو نن یو ځل بیا تمنا وحید راغلی او ساسو لپاره هغې یو ځانګړي کیسه راوړې ده. دا کیسه د مرغۍ شیدې نومیږي. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو او کله مو چې واورې ده بیا یې خپلو همزولو ته هم وکړو.
د مرغۍ شیدې په ډیره پخا زمانه کې یو هلک و. په یو کلي کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم و. د ابراهیم یو سپین سرې مور وه. نورې سوګم نه لرل. ابراهیم ډیر زیارکښ و. ډیر کار به یې کاوه. مور یې هم ورنه ډیره خوشحاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلي کې په ټولو باندې ډیر ګران و. هغه مهربان او زړه سواندی هلک و. وختونه د غشان په ډیر خوشحالۍ تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو روان شو. ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه. هیڅوک هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و. ستړی شوی هم و. ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کیناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کیناست نو خوب یوړو. ابراهیم چې ښه کلک ویده شو، یو ناڅاپه دیورا پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتوه او بېوشه یې کو. کله چې ابراهیم په هوش راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دې نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دی ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی و. خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نظر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دی وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم. زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخوره. زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ماته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دی ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یا اونا سبا ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامته ژوندی ووسې؟ دی وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامته ژوندی وي. خو دا چلم زه تا ته هم داسې نه ښیم، ته به هم زما یو کار کوي. دی وویل، سمه ده، خو ته ماته هغه چل وښیه چې زه هېڅکله هم مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم. کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅښلې نو ته هېڅکله هم نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ماته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوي. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم همدلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شي؟ دا چې ته ژوندی پاتې شي نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې. زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو ویویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو د یو چا نه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې یوه لپه زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس ستا نوبت دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ماته ستوری کته کوي، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چې ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو. ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه. ابراهیم خو له خدایه همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کړي چې دا د زهرو شیدې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړې او دیو وسکلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي. ابراهیم وویلې، دا ځکه چې دا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټولې شیدې وسکلې. بیا یې کوښښ کوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوري راښکته کړي چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه دا تاثر کړل، زه ولې داسې بې حاله کیږم. ابراهیم په خندا شو ویې ویل، زموږ د مشرانو یو متل دی چې وایي څه چې کرې هغه به ریبې. هغه دې ته وایي که بد کوې بد به ګورې، که ښه کوې نو ښه به ګورې. تا تل خلکو ته ضرر رسولی دی، نو دا هم ستا د بدو کړنو سزا. همدا و چې دیو مړ شو. ابراهیم هم ډیر خوشحاله شو. دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلي خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کې کیښود.